دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې د خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا میرزاده درته هر کړی وای. خبرونه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو دوه اونیز خبرونه سروې او جمهوریت هم په دویمه نمای کې اوریدل شي. په لومړي د دې ساعت تازه خبرونه له ملیحا میرزاده نه و.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د خیبر پختونخوا گورنر په مالکن ډیویژن کې لګول شوی کسٹم اکټ واپس اخستو فیصله کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د یو برید لپاره وسلوالو ته پیسې ورکړي وي او په جاپان کې په پرونی زلزله کې 19 کسان مړه شوي دي. تفصیل: په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر دغلته د لګولي کسٹم اکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړي. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان علي خان یوسف زینن مشال ریډیو ټول چې د کسٹم اکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر ځربه په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاري شي. د خیبر پختونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو او عام ولس لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپل فیصله واپس اخیستې.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سے چیدہ موجودہ حالات کی چیزی دا ایکٹ واپس اغسطل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن ہو دخل کو عوامی رائے تھے او قتل ہو واپس چیزی صوبائی حکومت چیزی اگے باندھے سفارشات راوستل اس چیزی اگے باندھے گورنر سے دستخط کو.
په مارچ میاشت کې په ټول ملکنډ کې د کسٹم قانون عملی شو چې پر ضد په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پختونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړي چې ترسو په صوبه کې د پروژې کار په عملی توګه ونويني تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسم ژمنه باور ونکړي. دا فیصله د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د دې اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاسون کوي.
دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک را سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې. اوس به انشاءالله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږو.
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خیبر پختونخوا تیریږي خو مرکزی حکومت دغه لار پنجاب تړوي. بلخوا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي راهداري ګټې په ټولو صوبو ته یو شان رسی. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سیاي په کیم ځانمر کې برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمر کې برید ځمواري د پاکستان طالبانو منلې وو او په دغه پیښه پاکستان هم خفه وو. بیان وایي له حقانی ډلې سره د پاکستان په سکار کې د شریکې دوه تورونه بې بنیاد دي. په امریکا کې په دې وروستو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست ولایت کې د سیاي په کیم د ځانمر کې برید کولو لپاره د پاکستان CIA 2 لک امریکایي ډالر ورکړی وي. خو واشنگتن پوسټ ورسپاره وايي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه دي باوري ثبوتونه نه لري. بخنه غواړم د پاکستان استخباراتي ISI دغه ذکر شوی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي په وژل شو کې شپږ پولیس او 11 چوټو ګینګ په نامه د مجرمې ډلې کسان دي. ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحلې ته داخل شوي. ورمر وروسته پاکستان پولیسو ویلي چې چوټو ګینګ 24 کسان یرغمل کړي دي چې پکې ځینې امنیتي سرتېري هم شامل دي. پولیس زیاتوي یادې ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلو سیمو کې مجرمانه فعالیتونه کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د بغلان امنیتی چارواکي وایي په ډنډې غوري او ډنډې شاهبالدین سیمو کې 10 طالبان وژل شوي دي او 300 زیاتې ټپیان کړي دي. په بغلان کې امنیتی چارواکي غلام فاروق احمدی نن مشال ریډیو ته ویل چې طالبانو ته دا مجبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وخت ده. طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاس کې ده. د کندوز غزوی روختون چارواکي وایي د کندوز له روستو جګړو څخه ورته شپږ مړي او 15 اتیا ټپیان وروړل شوی دی. د دغه هسپتال رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیری هم پکې شامل دي. د کندوز سیمایي چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. رپورټونه وایي د کیتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناهغوښتونکي کډوال وځي. د پوپ فرانسیس دغه دوره اروپا ته تلونکو له پناهغوښتونکو کډوالو سره د یکجهتۍ د اظهار په اړه یو مهم ګام بلل کیږي. د یونان سرکاري ټي وي ای آر ټي خبر ورکوي چې اته شامی او دوه افغان کډوال به هغه وخت مخکې تللو ته پرېښودل کیږي کله چې نن پوپ له یونانه واپس روانېږي. په دغو کسانو کې د افغان وګړو شاملېدل یو علامتي ګام ګڼل کیږي، ځکه چې اروپایي ټولنه ټول افغان وګړي کډوال نه بولي او په هغه زمره کې نه شاملوي د چا چې د پناه غوښتنې درخواستونه منظوریږي. ټاکل شوی چې نوموړي په جزیره کې د پناه غوښتونکو کډوالو د یو مرکز دوره وکړي، چېرته چې له کډوالو سره به ویني او له ځینو سره به د غرمې ډوډۍ خوري. واټیکن ویلي چې د یونان لسپوس جزیرې ته د پاپ دوره سیاسي او یا د اروپایي ټولنې پر پالیسو د تنقید لپاره نه ده، بلکې بشري او مذهبي نوعیت لري. او د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغې دویمې زلزلې غنې ودانې نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته لغوه ورکړ چې د زیارت په ورځ پر ریکټر سکیل د 0.1 کچې زلزلې وروسته پرون بله د 0.4 کچې زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې مليح امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچر را سره د رواني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو ترڅنګ د نور رپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پختونخوا گورنر په مالکن ډیویژن کې د کسٹم قانون نافذ کولو پریکړه واپس اخستی. عوامي نېشنل ګوند یو مشر دی پریکړې په اړه څه وایي؟
خبرې جواز نه پیدا کېدو چې دې دا ظالمانه او غیر منصفانه اقدام وکړي.
د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفی اسناد رد کړي چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورن لګول شوی ول. له شمالي وزیرستان افغانستان ته کډه شوی خلک له کومو ستونزو سره مخ دي؟
یاور غبانو کې پرتا په پېښور کې پرتا بل په خوست کې پکتیکا کې پرتا د خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي ډېر زیات.
اونیس پروګرام سروې کې بعد ماشومان خیر خیګړې لپاره کار کوون کې سارا اورنګزیب خبري واوري.
نو چې کله ما اوپتونه مای چې پرایمری لیول باندې چې کله دا فاونډیشن بیس لیول د ماشومان صحیح نو مخکي هغه ډېر زیات ښه داږي فیوچر جوړوي.
دا جمهوریت په نن نه خبرونه کې د کابل سیمو اصلاحاتو ځانګړې لړۍ اتمه برخه وري.
دا خبر دې سره تړل دې له سره به غسول ورکو دې کله د خلکو سره وتړل شي کله دې سره دا خبره وتړل شي چې یاره د خلکو نه تپوس نه شوی د چانه راینه نه ورسته شوی.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خیبر پختونخوا گورنر وایند وای حکومت په مالکن ډیویژن کې د لګول شوی کسٹم اکټ د بیرته اخستو فیصله کړې ده. د دې ګام وروسته مختلف سیاسي ګوندونو احتجاج کړی وو. د مالکن ډیویژن ځینې خارونه بند کړي وو. خو د گورنر وایند علي خان یوسفزی وای چې د خلکو غبرګون ته په کتو سره حکومت د کسٹم قانون د بیرته اخستو پریکړه کړې. نور تفصیل شبیر مرجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس ته احتجاجونو ورستو مرکزی او صوبای حکومت د کسٹم قانون واپس اخستو پریکړه کړې ده او ډیر ژر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک ورستو په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړی شي.
پاټا علاقہ هم چې دغه پاسمنده ده او دهشتګردي شکار ده او دغه خلک چې دي اساسه محرومي ده نو هغه مرکزي حکومت او پروینشل دواړو حکومتونو او گورنر سره په دې نتیجه باندې ورسه چې دا موجوده حالات کې چې دي دا ایکټ واپس راستل پکار دي او په دې باندې سخت ریاکشن او د خلکو عوامي رائے ته وکتل او واپس چې صوبایي حکومت چې دي هغه باندې سفارشات راوستل اوس چې دي هغه باندې گورنر سره دستخط وکړو او پرزیدنت سره تواصل ان شاء الله زر چې دې دستخط کې واپس بشي رایټ.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شوي، او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلي کرستو په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم دغه قانون عملي کړی شو.
سفارشات راغلی وو دا اکتوبر 2015 کې چې دی سابق گورنر سردار مہتاب صاحب چې دی هغه بیا پرزیڈنٹ آف پاکستان ته استول، او دا اوس په دې مارچ په میاشت کې چې دی بیا پرزیڈنٹ آف پاکستان چې په هغه باندې دستخط وکړو.
بلخوا د دغه قانون عملي کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه عوامي نیشنل ګوند د دې په ضد راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړی شوه. د بونیر زلینا د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړی او په صوبایي سملې کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام استایو، او یې ویل چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نه وي جاری شوې. دا دوند را چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس دا د دوی سره ناانصافي وبلله، او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې د واپس اخیستو غوښتنې وکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور. درنو اوردونکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غوښتنو لپاره د ولسی پاسون خبره کړې ده. د جمعې په ورځ د پغونډه کې دا پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی وادو باور ونه کړي. نور تفصیل د زرا نیوزوبزای پر رپورت کې.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي، خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نو ویلے سے فائبر آپٹک کمزے نہ تیری گی، آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے، آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے، آگے منگتا یونیورسٹیاں نہ دے کھولے، آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمیو اکنامک کورڈ دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو گنا کے خلاف منگا احتجاج بکو بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د هویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیایي منسوبو قبضه کول غواړي، او دا چې دوی د پنجاب د ترقې خلاف نه دي، خو پنجاب د هم د خپل ترقې لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایثار راکړي، زمونږ چې د کوریډور سره د سمره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي، د دې ترقی په کار ده، دلته کې تعلیم په کار ده، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه ورکول په کار دي، ماشی لاسه د خلک مخې کول په کار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې، او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي، د خاص کر پښتانه راپاسي، په دې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک راپاسي، او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به وکړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو، بره به چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا واپس به کوي. نو دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو، او هر څه به په ګراوند وینو، دغه نه پس به یعنی حاصلونه دغه نه پس به ودرېږو. په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمۍ
او د پستی جبه او د لوندی جبه گنجائش مکسره نشته.
خو بیا وفاقی حکومت وار په وار دغه ټول تورونه رد کړی دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهداري لاره بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دروندونکو، د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفی اسناد رد کړي چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورونه لګول شوي ول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني وسلوال ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یو استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې په جواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بې بنیاده تورونه دي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې.
د امریکې د تحقیقاتو یو غیر سرکاري ادارې نېشنل سکیورټي ارکایو لخوا د یو غیر مخفي شوي اسنادو کې د پاکستان په ISI حقاني شبکې ته برید لپاره د $200,000 د ورکولو تور دی. د راپورونو تر مخه نېشنل سکیورټي ارکایو دا کیبل یا خفیه معلومات آنلاین شایع کړي دي او دا معلوماتو پورې د رسایي د ازادۍ د قانون تر لاندې د امریکې خارجه محکمې نه حاصله کړي دي. له پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې کال 2009 کې چیپمن کیمپ باندې د حملې دعوه ناکونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان TTP کړی و. خبر پاڼه وایي چې د حقانی شبکې په اړه رپورټونه بې بنیاد دي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې تر هغه غره خلاف د پاکستان پولیس کونو زره اولس او شاخوا 15,000 امنیتي اهلکاران یې هم وژل شوی دي او د سر اربو ډالرو نقصان یې هم شوی دی. د لړکی د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې کېدای شي دا د حقانی شبکې په اړه په پاکستان فشار اچول وي.
هغه وخت کې چې دوی سره دا انفارمیشن او دا خبره به کوئی ضروری خبره ده چې ISI سره ټیک اپ کړی وي او کېدای شي چې ته معلومات هم ورکړی وي او خپله تسلی به د هغې ISI په هغه وخت کې کړی وي او اوس هغه ډاکومنټ لیک کړي نه څه الزام لري او نه څه اهمیت لري. البته دا خبره ده چې حقانی شبکې باندې وړاندې هم د امریکې تحفظاتو په پاکستان باندې د ډو مور مطالبه.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان به دته ګوري چې دا خو موږ باندې یو الزام دی او استعمال هم کېدی شي بیرستو نو پاکستان کې به تشویش وي چې اوس په دې مخکې ګوري چې امریکا ده دے اس دا صرف یو اشاره ورکړه او داغه نه پس انتظار به یا به نه پس امریکا چې کم دی دغه به یو دغه چې کم دی یو پریکټیکل شیپ ورکړي مخکې به سکیږي دا خو اوس وخت وای خو پاکستان کې به بالکل یو پریشانی به وي د پاکستان پر ریاست.
د تیر زیارت په ورځ امریکای د خارجه وزارت ویان جان کیربی پریس بریفینګ په وخت وینا و چې دا کیبل څخه خارجه محکمې نه دی خو د دې د سرچینې په اړه د سویلو نه انکار وکړو او ویل چې په استخباراتي معلوماتو تبصره نه کوي. دا هم ویل چې پاکستان په اعلی سطح دا وضاحت کړی دی چې حقانی شبکه القاعده او لشکر طیبه په شمول ټولو وسلوالو خلاف به کاروایی کوي.
رابع اکرم خان و چې تاسو یې رپورټ وړاندې کړو. د نوو دنګو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خپاره شوي رپورټونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشري حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې د خپل نوم ښه کول غواړي نو با جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوای حالت ښه کړی دی. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دې رپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنی، هدفي وژنی، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازی سوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومنګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالات ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چھے دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده. بمی چودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوال راغلی. د ماشومان او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړی دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورک کړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان
کې په لومړي ځل د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټه ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه څېړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خرابو مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنودونکو، د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له ژمنې سره سم طالبان به د څلور اړخیزه غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به یې پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکارۍ ته چمتو دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبيني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال دې خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
له شمالي پوزستان د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د بیکورو کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه 20,000 کورنۍ ستنې شوې دي، خو د هغو بیکورو شوو کورنو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي وو. دوی په کوم حال کې دي؟ د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شو، خو ځای خلک دا شمیره تر 300,000 زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشت شو، خو په دې کې شاوخوا 200,000 کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا، خوست او برمل ته ولاړل. که څنګه په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خاندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیاره چې نشي، خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زیورنه لاندې دي، یا ورور په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، د خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي زیات.
افغانستان ته کډه سوو کسانو یو جرګه هم لري، او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د دې جرګې یو غړی ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولی هم وو، مشال لري ته وویل چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره کوم خون نو دیار خلاص شي، او بل مو د می سره چې کوم غادي موټر دا غادي دې مور واستر دي دې کی غنا چې دار ته خوشي ته د خلک په می سره پرچین نه ساده سیمینا نه ساده مطالبه وا چې دار ته خوش نه دې پیرا شوی لیار نه خو سلوري یا چې کوم ځاس نه دی چې غاتو سره شته مطالبه خووله پرزه.
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې او سپران منیسټر سره زمونږ دا خبرې شوې مخکې ورې کې چې د کوم افغانستان کې زمونږ خلک دی، د علاقې کې کومې کړې دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کوي په دې طریقه سره، او چې دوی پال ته خپل وخت تېر کړو، خپل کورونه آبود کړو، خپل بچیان آبود کړو. هغه بالکل مونږ ته دا یقیندانی کوي چې د دې پوره مونږ انشاء الله انتظام کوي، او مونږ خو بیا د دې نه مایوس شولې چې کوم هلته د افغانستانه کوم سرګي کډوال چې راغلي وي هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا دا یو پیکیږي چې هغه بیا به پوره کړل هغه دلته بنو ته راواستول.
دا چې حکومت د دوو کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولې، خو کامیابه نشوه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو دونکو وخت شوه دی د ماسپخین درنی بچی ملیح امیرزادانه د خبرون لنډی زور
په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر دغلته لګولې کسټم ایکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې د کسټم ایکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې. له مرکزي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژه کې د خیبر پختونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغې به د مرکزي حکومت په هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په کیمپ ځانمرګي بریک کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. پاکستانی چارواکي داوا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وی وای په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 چټو ګینګ په نوم د مجرمې ډلې کسان دي. د بغلان امنیتي چارواکي وای په ډنډیوري او ډنډی شابودین سیمو کې لس طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او لس زیاتې ټپیان کړي دي. خو طالبان وای چې ډنډیوري د دوی په لاس کې ده. د کیتولیک عیسایانو روحاني پېشوا پوپ فرانسیس برانډیس کړي دي چې د یونان جزیرې لس وستر دورې وروسته به لزان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي.
درنودونکو اوس واښو دې د رواني نمای غړې کې د دوه نیوز پروګرامونو لوبړې درته د سروې پروګرام خبرو چې پکې سارا اورنګزیب چې په پېښور کې یو شخصي سکول چلوي او د ماشومانو خیر خیګړې لپاره کار کوي هغه سره به خبرې واورې. د دې پروګرام قربانه ملیح امیرزاده ده او دا په تکراری بڼه د خبرونه خبرې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره ل پیښور سارا اورنګزیب میلمنه ده. سارا په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو شخصي یا پرایویټ سکول چلوي. په تعلیمي شوبه کې د ښه کارکردګۍ لپاره په دې وروستو کې سارا ته د خیبر پښتونخوا حکومت په هنري هوا میله کې اوارډ هم ورکړی دی. په دې پروگرام کې ل سارا سره خبرې کوو. سارا را سره دا وخت ټلیفون په لیکه ده. سارا تاسو په پروگرام کې ستړي مشه وایو. وعلیکم السلام سارا، تاسو نه ډیره مهرباني کوم چې تاسو په پروګرام کې موږ سره یې ساخلې. څنګه یا تاسو ښه؟ جی ټیک
ټاک. تاسو
ډیره مننه چې تاسو زه انوایټ کړی یم لنډه پروګرام لپاره. اولنی تاسو په زوم دا وکم چې په پیښور کې تاسو پاتې کیږئ، بنیادی تور باندې تاسو تعلق د کوم علاقې سره دی؟
جی زه بیسیکلی سوات نه بلونګ کوم. جی مونږ بس سټیټس دلته پېښور کې.
او تعلیم هم تاسو بیا په پېښور کې حاصل کړی دی؟
تعلیم زما جی سټارټینګ کې هما سکولینګ د کانوینټ نه کړی دی. باقي چې زما کوم ایجوکیشن دی هغه ما د پېښور نه کړی دی، امینا ډیگری کالج نه. اینڈ زما چې کوم ماسترز ډیگری دی نو هغه ما ایم ساینسز نه جی حاصل کړی
دی. دا راده مو څنګه وکړه چې تاسو به یو تعلیمي اداره کولاوې؟
جی بیسیکلی شروع نه زما ذهن کې دا سی و چې زه پل ایریا دا پارک ترکیو کما چاہیی کی سدیر زیاد امپروومنٹ او چینج راشی. بیسیکلی چما کما کو تو نو زمون ام ایریا چی دا پختونخوانو آئی کی ایڈوکیشن سسٹم دا سی دے کہ نور خو ٹیلنٹ وغیرہ ہر سمون خریدی کو زمون دا دے زمون ایڈوکیشن سسٹم دے زیاد امپروومنٹ غاری. نو چکلا ما او کو تو نو مائی چی پرائمری لیول باندی چکلا دا فاونڈیشن بیس لیول دا ماشومانو صحیح نو مخ کی اگر دا ډیر زیات خا دا غي فیوچر جوړي دي. ما دا ای سارټ اف سارټ چیز بل کړه دی باندې کوم چې بدیدا بیسیک سم ایجوکیشن دی ای باندې بز ای ول ورک اوټ اون اٹ.
دې لپاره تاسو سم مطالعه او کرا ریسرچ ما وکړو لکه څنګه تاسو ته هغه بهتره لارې معلوم شو چې تاسو په فکر هغه د سکولونو د خن نظام لپاره ضروری وي او معیاري تعلیم لپاره ضروری وي.
ما بیسیکلی او دې باندې کافی سروے کړو. ما ڈفرنٹ اسکولز دا وی کریکولم دا وی چې کوم ایفورٹس دی او ټول لیول باندې ما دې کافی ریسرچ کړو. مونږه زیاده تر دې باندې ضرور ورکو چې بس ډیر زیات کار دی ورکې ماشومانو ته. ماشوم بالکل بیسک لیول باندې هغه ته ډیر زیات برډن ورک لري. مطلب دا چې تعلیم ورته ټیچرانو دی ورکو خو هغه نو چې هغه پس باندې پوی دو. نو ما دا هم دې نه دا پوینټ پک کو چې مال په کار دی چې زه دې ته داسې طریقو باندې داسې ماډیولز باندې دې ته سبق وخایم چې هغه دې ته سبا پریکٹیکل لائف کی پتہ چلے گی چدا سنگ کولی منگا صرف پر نصاب باندھی اور صرف بکس باندھی دمنا ورکو زور نہ ورکو منگا تو نورم دیر شزونا خائیو چی اگر پر لائف کی دیر زیاد امپورٹنس لری منگ سسٹم دا سی دے چی منگا اگی اوور آل ڈیولپمنٹ تھرو آؤٹ چی داغی سا پرورش چی دے او معشوم کی گی نم آگی تا باندھی منگ آگی تا دے زمون پر دے سسٹم کی انسسس ورکو
دا سکول سنو میگیا بیائی لپارا تا سوستازان سنگا ٹاکلی دی
سکول نیم چی دے اگر سیونس دے او بل دا چی ٹیچرز مونگا بیسیکلی دا آغا کسان اخلو چی کم تا مونگا خپل ٹریننگ ورکو مونگ دا سی طریقی دی دا ٹیچنگ چی آغا انٹرنیشنلی چی کم سکول کی کی گی مونگ آغا ٹریننگ آغا ورکو مونگا بیسیکلی چی کم ٹیچر علوم کا آغا ایکسپیرینس لی ایکسپیرینس نوی او مونگ ورطا ضرور خپل ٹریننگ ورکو او زمون تر خواہ کوالیفائیڈ ٹیچرز دی ایم ایس سی دی ایم بی ایس دی خواہ پراپر چی کم بیک گراؤنڈ نا دی
شروع کی چی تاسو دا سکول جوڑو او دا دی بنیاد میں خودلو سدا سے مهم چیلنجونو چی تاسو ور سر مخامخ شوی
چیلنجز خو دا سی دا چی چیلنجز خو چی چر کم تاسو زی نو ہر یو کار چی تاسو کوئی کلب فرس سیپ اخلی او یو نوی کار تاسو کوئی نو آگی چی پرابلمز بیسیکلی مونگ تا دا یہ چی یو نوی شیز یو کس انٹروڈیوس کئی نو آگا بیا دیر ٹائم اخلی او اسپیسیفکلی چی کل چر تا دیر زیاد سکول زی ہر جی کی سکول زی اور تعلیمی معیار بس اگر کمپرومائز کی گیور کی اور بس تاس تو ہر جی کی سکول اویلیبل ہو دس تاس تو یہ فیسلٹی در کے مین فوکس ہی پر معصوم پر ذکر باندھی نہیں نو آغا دیر چیلنجز مونگ تا دی کی فیس کی دو چی دا نیو سکول ہو نو دیر پیرنٹس اٹریکٹ کول اگی تا دا یقین دلاو حل چی مونگا دا سی سکول چی دا دیفرنٹ سکول دو پنشیوی دی نن سبا خو ہر چی تا سکول دی نو ہر سو کول چی دا سکول با آغا معیار نوی دا وچ شرس تیکل کول چی ناز مونگا یو معیار دے او مونگا ساسو معشومان دا پارا یو چینج راولو چی دا غی دیر خواہ بیسک او دیر خواہ فاؤنڈیشن جور شی نو آگے کی مونگا دا پرابلم جور چی نوی نوی ہو نو آئی کی دا یو معشوم راتل دو معشومان راتل او آئی کی مونگا سکسیسفل دی کی رالو چی آگی دا مونگا ریزلٹس او قتل چی مطلب مونگا سنگا آگی تا پرامیسز کرو چی تب آدی موسر کری دے چی دا مونگا دیفرنٹ دا آگو آگو دیفرنٹ پل معشوم کیو قتل
اوکر او آوری دون کی ٹیلی فون کرے دے آگوی نا تا پوست کرو چی ساسنا سے سوال لری
دو آدیل سنتورائی دو کارمی جنسے تصیل علی زائن ایمو پختنا دا دے چی دوی سکول کی موجودا وقتی چورا تا دو دے او بل لکا ایمو مشوم دخیلا چورا کی کی لکا چوک جو مشوم دی سکول کی دخیلا بی او دی وہ سوال اسٹال اشتا کا نشتا او دو سکول کن زکی دے
یو بل اوری دون کی تزو سارا بیمران ملنگ رو را یو زلی بیات سراسنا مننکو چی تاسو ٹیلی فون کردے دے سپوختا نلرے
سوال تپوز کمی داغ دا لکا خیبر پختونخوار کی لکا چیر سکولو ندی کنا نیمو وڑو مشمان تا تول انگلیش خودلائی کی گی پختو زبان پکی لکا پختو کتاب پکی نا خودلائی کی گی بلا پختنا می داغ دا ورن لکا دا سکول کی خود دسی استازان وی چا سخت وی کنا دا سکول کی دسی استاشتا سخت پر ویا وڑو مشمان سر چلائی
پہلا خوزا اسلام علیکم زانو کالج تکوما بلدا چیز مونگ سکول شاور کی یونیورسٹی ٹاؤن کی دے رحمان بابا روڈ سیونتھ نیم دے زمونگ دا سکول او بلدا چې زمونگ سکول کې اوس انیشیل سٹارټینګ ایئرز دی نو لمیټډ سټوډنټس دی ورکی مونږ خپل هم داسې کوو چې مونږ ډېر زیات تعداد د سټوډنټس فی الحال لا شروع کی نه دا وکړو هغه ریزن دا دی چې مونږ خپل وایو چې څومره ماشومان تعداد لږ لمیټډ وی سٹارټ کی نو مونږ وایو چې هغه ته مونږ بهتر طریقې سره خپل ریسورسز ټو هغه ته ښه ډلیور کړو چارجز دی تاسو کو نو جی هغه زمونږ په سائٹ باندھی زمون ویب سائٹ ہوں اگے باندھی ڈیٹیلز اویلیبل دی زمون پانفلٹس دی اگے باندھی ڈیٹیلز اویلیبل دی سیکنڈ کوشچن کا چاہو اگا وہ چھ زدہ ہوا میں چھ دی دا لینگویج خبر کے چھ پختو نو گورے بیسیکلی مونگ چھ سمرم معشومان راشی اگا ظاہر خبر ادا پختو خدا گو مدر ٹنگ دی مورنے جب وی نو اپا ہو تو پہلے نہ ورزی سمرا معشومان عمر راشی دا گی مور پلان مون تم دا وائی چھ پختو دا خودی تا ورزی خطا سو ددی پ انگلش اینڈ پ اردو باندھی زیاد انفسس اوکے او بیا چیز تیچرز خبر دا نو زمون سکول کی آغا تیچرز سنگ جماعتا سوئی چھ نن سبا ہر جی کی سکول دی ہر چا سکول اوپن کرے دے آئی کی بیا ڈیفرنٹ تیچرز دی مینلی تیچرز کا ہو سکیوں نو آغی ریزن بائی چھ آغی کنٹرول نشی کولے یاد آئی کی پیشنس لیول نی مونگ دا وائیو چھ تیچنگ دا سی شعبہ دا چیو تاسو تیچنگ دا پارا رازے نو تاسو کی تولو نا پہلے چھ مونگ پر تیچر کی سبورو آغا برداشت پیشنس لیول دے رہا دیکھا چھ دمرا معشومان سر ہے چھ سمرا ساسو دا برداشت پیشنس لیول ہی اب کمری تاسو کمفرٹیبلی آرام سرا یو ماشوم تا سبق خودلې شي. نو د نور سکول کې دا څه گنجائش نشته چې ټیچرز بیا سختی کوي. تاسو بیسیکلی زموږ ټول ټیچرز دا سې چې هغه زموږ دا کوم طریقه ده د ټیچینګ دا هغه زیات انجوای کوي. نو چې کله ټیچرز انجوای کوي هغه ماشومان مشترم انجوای کوي. نو هغه بیا
مطلب معشومان نی کنا چیخ پلغا ایکسپریشن جی یا چکم خیالات ادائے اظہار کی یا پارا ماغ شریک
موږ د فل دا غوړ کوو چې دی څه ایکسپریس کوي. ځکه چې دا داسې ایج دی چې په دې ایج کې د ماشومانو ډېر زیات سوالات دي, ډېر زیات هغه چې هغه فیل کوي او هغه خپل آیډیاز ایکسپریس کوي. اوم دې ټایم کې دي ته ډېر زیات آیډیاز او دا د غره دي. موږ کوشش کوو چې هغه ته دومره غوړ کوو چې هغه خپل خیالات هر څه آرام سره هغه خپل هغه ته کنډي کوي, خپل ټیچر سره شیر کوي.
تاسو په ټولنه کې څه اچیومنټس یا لاسته راوړنې دي کنه؟ نو دای کو تاسو وایې څنګه چې ما دام ویلې تاسو ته هنر هوا ایوارډ په دې رسو کې درکړل شوی دی, نو که دای لږ وضاحت وکړي.
موږ ته جی څنګه چې دا هنر هوا ایوارډ ملو شو, د دې بیسیک ایم دا چې ډېر کم عمر کې یو ایجوکیشن سیستم سٹارټ کول او هغه بیا دومره کامیابېدل, دا یو ډېر غټ اچیومنت دی. موږ ته دا ایوارډ ملو شوی دی د لپاره د ایجوکیشن سیکټر کې اوس پوری په دومره کم یوت کې ورته کم وي یوت کې دا فرسٹ ایجوکیشن دی هغه داسې یو اٹمپټ کو چې داسې یو سکول اوپن کو تر هغه ډېر ښه ریزلټ راغلو. نو دا بیسیکلی خپل یو اچیومنت دی. علاوه د دې نه موږ ته ډفرنٹ زموږ چې کوم ٹریننگ ٹیچرز دي هغه ډفرنٹ ٹریننگ هم اٹینڈ کوي, هغه ډفرنٹ هغه کې ٹرینرز پرې دي, دا هغه ایوارډ هم هغه ته ملو شوی دي. نو دا څه ډېر اچیومنٹس دي چې کوم موږ هایلایټ شوی دي. او دا خو بیسیکلی هغه لیول باندې زموږ هغه یوت هغه والا ایوارډز نو آئی کی دا مخکې رالو. دین علاوه ڈفرنٹ زموږ چې کوم هغه دي هغه ته ڈفرنٹ شیلز وغیرہ دا ملو شوی دي ڈفرنٹ ارګنایزیشنز ته.
پروګرام کې وخت کم پاتې شو سارا, ستاسو خبرو ډېر خوند وکړ. په اخیره کې بس تاسو ته پوسو کو چې اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام دی؟
جی زما دا پیغام دی چې دا خو موږ خپل لیول باندې یو سټیپ واغستو او موږ د پاکستان خپل کې پی کې د بهترۍ لپاره د ماشومانو لپاره یو بنیادی تعلیمي نظام دا چې سټ اپ کو چې موږ وایو چې هغه ته مخ کې دا د دې علاقې فیوچر مستقبل دی. چې دا اوس نه د دې ښه پرورش شي, ښه طریقې سره ورته تعلیم ملاو شي, نو هغه به مخې ته د دې علاقې لپاره خېګړې لپاره نور کارونه وکړي.
درنو دونکو تاسې د سروې پروګرام ته غوږ وئ چې پکې میلمنه سارا اورنګزیب. اوس وخت شوی دی د دویمې اونیزې خپرونې د جمهوریت د دې خپرونې کوربه پامیر ساحل دی, او په دې اونیزې خپرونه کې پر قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي د اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري؟ د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی ترمنځ څه ډول اول اختلافات دي؟ د اصلاحاتو عمل په اړه د باجوړ پارلماني استازي څه فکر لري؟ آیا دوی دا ګڼي چې تر هر بدلون مخکې د بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي که نه؟ د کډوالو او اصلاحاتو کارونه یو ځای سره کیدای شي. همداراز د راتلونکي آئینی حیثیت بڼې یا شکل په اړه دوی څه دریځ لري؟ له خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدل غواړي یا آزاد کونسل غواړي که نه؟ بیا له صوبه د دې بدلونو راوستو لار به څه وي؟ ټول پوښتنه یا ریفرنډم په کار دی که نه نورې لارې هم شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له دوو نورو استازو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړو خپرونو اتمه برخه ده. تر دې مخکې مو په وو خپرونو کې پر دې موضوع د پاکستان په پارلمان کې له یو شمېر استازو سره خبرې کړې دي. تاسو په تیرو وو خپرونو کې دا اوریدلي چې ټول پارلماني استازي پر دې سره یو خوله دي چې د قبایلي سیمو اصلاحات اړین یا ضروري دي, ځکه چې هلته اوسنی نظام نور نه چلیږي. خو دا استازي د اصلاحاتو پر شکل او د دې پر طریقې یا د بدلون راوستو پر لارو سره هم نظر نه دي. لکه په تیرو خپرونو کې هم تاسو خبر شوي یاست چې د قبایلي سیمو ځینې استازي غواړي چې سیمې دې پر همدې حال پرېښودل شوي یوازې په اف سی آر کې د بدلون وشي. ځینې نور غواړي په خیبر پښتونخوا ورګډ شي, ځینې یې بیا بېله صوبه, او ځینې یې د آزاد منتخب او خودمختار کونسل یا شورا غوښتنه کوي. همداراز د قبایلي سیمو استازي د دې بدلونونو د عملي کولو پر لارو هم متفق نه دي. ځینې وایي د پاکستان سپریم کورټ او ملګرو ملتونو تر څار لاندې دې ریفرنډم یا ټول پښتنه وشي. ځینې وایي چې دوی د ولس ټاکلي استازي دي, نو دوی د پریکړه کولو مشروع وړتیا لري.
ځنی د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کار او سپارښتنې غوره بولي او ځنی بیا وایي چې د قبایلي سیمو له پوهانو، سیاستوالانو، وکیلانو او مشرانو سره دې مشوره وشي. اوریدونکو، د جمهوریت خبرونو د دې ځانګړې لړۍ په لومړۍ برخه کې تاسو د باجوړ سینیټر هدایت الله خبرې اورېدلې وي. تاسو خبر شوي واست چې سینیټر هدایت الله وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر عمل دې پوره غور وشي. دا وایي یوازې په هغه صورت کې په خیبر پختونخوا د ورګړېدو مخالفت نه کوي چې قبایلي سیمو ته ځانګړی فنډ یا پیسې ورکړل شي. د وای په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون لپاره باید هلته رڼا او پاکه ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي. نن مو هم په خبرونه کې د باجوړ له دوو نورو پارلماني استازو سره خبرې کړې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي بسم الله خان وایي تر هر ډول بدلون مخکې باید بې کوره شي، به خلک خپل کلیو ته ستانه کړل شي.
همیشه خلک دا وایي چې په کور کې سره نو هغه به سوچ هم بږي او خبر هم کولای شي. په تمه ایجنسو کې چې په خیبر او وزیرستان او رګزو کې مخالفت نہ کہو بل مخبل دا خیال کی اصلاحات کی کار سکے گی نو اعتماد کرے جی ممبر جو کرے جمع دا خیال دے زما د قوم نه دې په پوسو کوي چې دې کومه خوخی زما سره غوخه ده. زه تر دا رینه بغیر ځنی دغه کومانو بیا ما ته څه مشکل جوړی دي. ما کمیټې ته ویلې دي، ما گورنر ته ویلې دي.
خود قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان پر دې نظر زخت انتقاد کوي چې ګواکې د قبایلی سیمو به کوره شوی او خپل کلیو ته ترستنولو دې د اصلاحاتو په اړه هیڅ اقدام نه کیږي.
وای کوم ټوپک نظر تورې وي نه خو تل لري کې په پوسو کې متل به کوره شوی خلک په خپل ځوانه خو باید ایجنسی دې سیدی چلته به کوره شوی خلق خپل کورون ته رسیدلی دي. دغه خبرداري چې د سواد نام خلق به کور شو دي، مطلب دا نه و چې په سواد کې د قانون دغه پورې نه راځي یا د قانون ختم شي یا د سیار نه پیسې ته پورې خلق نه واپس شي. دې خبره ده چې خلق به کور دي اول نه مسله د فاټا زمونږ دارا چې د به کور شي خلق خپل کورون ته لاړ شي. خو دا خبره دې سره تړل دې نه سره به غسول ورکوي دې کله د خلکو سره وتړل شي کله دې سره دا خبره وتړل شي چې یاره د خلکو نه سپوس نه شوی د چانه رای نه واغسته شوی. بیا په هغه کې مخصوص ګروپونه را پاتېږي داغه مخالف اجرګي شروع کی او به کورشه خلک ان شاء الله د ما یقین دي چې دا به د ستمبر د میاشتې پورې ان شاء الله بیرته واپس پلو کورون ته نشي. په اکثر ایجنسو کې تلې دي د ایجنسې دوه مسله.
شهابالدین خان وایي د قبایلی سیمو اصلاحات دومره مهمه او لویه مسأله ده چې لدې پام اړول زخت تاواني کار دي، ځکه چې په هغه سیمو کې د پاکستان آئین هیڅ نه عملي کیږي.
دا یو دومره غټه مسله ده چې دلته آئین اپلیکیبل نه دی، قانون اپلیکیبل نه دی، دلته انساني حقوق په عمل دي، هغه شکونه دلته اکسټینډ نه دي. دلته مطلب اندیر نگری چوپٹ راج چوتا پوزدو کی ویا گا شیر ہے دا مسئلہ چی کندے دماغ پا خیالبانی دا سیاسی گندو لن پا کار رہا کہ دا ایوازی دا قبائل مسئلہ نا دا رٹول پاکستان مسئلہ دا او کمان دا خپل ملک نیشنل سیکیورٹی غوارو من خپل نیشنل ایکشن پلین واقعی لگو کول غوارو دا غی اولنی دماغ پا خیالبانی مسئلہ دا رہا چی من دا خپل مغربی بارڈر محفوظ کو او غالا محفوظ کی دیشی چی دلتا ریفارمز وشی دلتا پراپر ایف آئی آر کٹ کی گی دلتا عزتونه محفوظ شي. عزت دا تپوس کوم چې کوم علاقه کې قانون دی اول ته ریګولر لا ده په هغه دې باندې اوسه پورې ډرون حمله ولې ده شوي. دا صرف وجه دا ده چې دلته آئین قانون د پاکستان اکسټینډ نه دی. که آئین قانون وي دلته کوټ وي دلته آئین اپلیکیبل وي زما په خیال ډرون حمله نه شي کېدلی نه دا خلک به کوره کېدی شو.
بسم الله خان وایي اصلاحات اړین دي او دا چې دته د خپلې حلقې خلکو یا باجوړ ولس چې هر رایه ورکړه دی به ورباندې عمل کوي. دغه په خبره د خپل رایا یا نظر دا دی چې قبایلی سیمه دی په پښتونخوا نه ورګډول کیږي.
کزه د صبح ولور کی ام بدن را زمونږ خوخه ده او کزه کونسل ولور کی چاره چا ما ته نه یو خپل د پاک سره دا کیږي هغه نه خوخه ده هغه باندې مرته ویلې دي. خو د صبح سره شمولیت چې ته خبره ده یا د ملکن وند کی پاټه نو هغه بغیر زه د قوم د دغه نه خبر اختیار نه لرم. ما ته خپلې حلقې او خپل قوم ویلي وي چې په هغه کې به زمونږ سره کمیټي او که حکومت زمونږ سره خبرې کوي مونږ په هغې باندې فی الحال دغه ساز نه یو. زما خپله رایه دا ده چې مونږ مسلمانان یو او قبایل اکثر په دین او په اسلام باندې مین خلک دی. نو که دلته شرعي نظام د پاکستان د جوڑ سے قبائل نے شروع کی او دا شرعی نظام تک نافذ شنو بدے کی دا ہر سڑی حق معلوم دے او دا ہر سڑی امن هم پکې دی.
خو شهاب الدین خان وايي قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا له ضلعو سره تړل شوي دي او بل دا چې د قبایلو ټولې ادارې او د هغو سیمو ټولې چارې وار له مخه په پېښور او خیبر پختونخوا کې کیږي.
فاټا چې کومه دا یو لوی کړنۍ ده، چترال سره یو سرداري د باجوړ له تاسو سره چترال له بارډر سره تقریبا لګېدلې دا دی، بل سره یې ژوب سره لګېدلې دی. نو دا یو صبح جوړول په دې کې خلک کنفیوز کول. زما خپل رائے دادا پری بار ماڈر کارم کڑے پہ اسمبلی کیم پہ لگے ہو پخل تجاویزوں کی ماور کرے دا ز دا ملکن ڈویژن تاریخی سیم باجوڑ ز پکارا چی دا ملکن ڈویژن سر لاٹ سمو سٹریٹ اوے دا ماڈر سٹیک باجوڑ دا ملکن سر لاٹ دا سی مومن ایجنسی چی کم دادا انگریزان پوک ایجنسی نو ورا پیخور نہ چلے دینا پکارا چی مومن سٹیٹ اوے دا پیخور سر ڈویژن سر شامل سی مطلب چی ہر ایجنسی دا خپل ڈویژن سر شامل سی زکہ چی زمنگا گورنر دا کے پی گورنر دا خیبر پختونخوا گورنر دا زمنگ چی سیکٹری دا صرف پولیٹیکل تیار دے.
بسم اللہ خان دا قبائلی سیمو نوی قانونی نظام ہم پلوائے نہ دے اوائی دوی لجرگے سر خوشحال دی زکہ پاکستان په عدالتي نظام کې تر کلونو مسالې نه هواریږي. د البته په اف سی آر کې د بدلون غوښتون کې دی.
زمونږ ډیر اسان طریقه کار دی د جرګې او د هغه په هفته لسر د پنځه لسر د فیصلې کیږي او د عدالتونو فیصلې په کلونو کلونو نه شل کال کې. زمونږ غریب خلک دی، دونه د وکیلانو او د دغو وسم نه لري. نو موږ چې زمونږ قوم څه غواړي هغه دی ولور قوم خپل باندې ځان له خپل قانون د قبایلو چې کوم دی زمونږ په هغې باندې به چلېږي. نو موږ دلته کې داسې قانون نه غواړو چې هغه د اسلام سره متصادم وي. په اف سی آر کې چې کوم دغه دي خراب سکونه دي دا دي چې لرې کړی شي، هغه د ځنګل قانون چې دی هغه دي چې ختم کړی شي.
شهاب الدین خان پر دې نظر انتقاد کوي چې که قبایلي سیمه په پښتونخوا ورګډې کړل شي نو د هغو سیمو ځانګړی دود دستور به اغېزمن شي. دی وایي پښتانه چې هر ځای وي یو ډول رواج، دود او کلتور یا فرهنګ لري.
زما جندول او زما میدان دا زما د باجوړي سوا برول پورې هغه په ډیسټریکټ کې شامل شوی دی. دغه څه کټه څه خیال کړی دی خیبر ایجنسی دا د رایت آباد او دغه په منځ کې یو دیوال لري. دا څه کې فارسي دا څه کنن وزیرستانیان دا غری دی هغه په بنو کې پراتی دي. په دوه د څلخ زمون یو شان پښتانه او زما په خیر باندې د ګومل لا خو چې کوم پښتانه دي د دریا ګومل نه دا غری نه دی په لږ کم وزیرستانیان دي. دا غو د دستور دا غری جبا دا غری کلچر دا خپل کلی یو دی. بیر کول غیر منطقي خبره دي. زما دوه دستور دي ستاره شي دوه دستور دي. دوه دستور دا دي چې ورو را پاسي بل دور مړ کی او هغه مطلب مطلب په خپل علي یو سړی را پاسي په بل باندې زور ور کیږي او بس جس کی لاٹھی اس کی بینس. دا دستور نه دی، دا ظلم دی، دا جبر دی او دا د انګریز د وخت نه پونی سویک نه په دې علاقه کې راغله. افغانستان کې چې کوم قانون په کابل کې راځي هغه د بارډر پورې راځي. په پاکستان کې چې کوم قانون نافذ کیږي هغه ډیره پورې دی نو ډیر زمانه ډیر سوچا پوچا پښتانه پکې اوسیږي. دوه دستور نشته لري خپل ویسټډ انټرست دی، د خپل خېټې مفادات دي. دوه دستور د پښتنو رټول یو دی چې هغه بهر دی کې اوسیږي نو د پښتون دوه دستور جدا نه دی.
شهاب الدین خان وايي دا هم منطقي دلیل نه دی چې قبایل په پښتونخوا ورګډ کړل شي نو هغوی به وروسته پاتې شي، ځکه چې د پښتونخوا بیلابیلې ضلع وار له مخه له قبایلي سیمو پرمختللې دي. دا وایي که له قبایلي سیمو صوبه جوړه کړل شي نو هغوی به د نظام چلولو لپاره پیسې له کومه راوړي.
ملکند دې دې لاړې د فاټا نه فاټا ته شو. نن ملکند لور شي په ملکند کې خپل ضلع ناظم ناشته، په ملکند کې خپل تحصیل ناظمان دي، هغه ته فند ورکړل کیږي، هغه ته ریلټي ورکړل کیږي. نن که تاسو ملکند ایجنسی وګورئ دا یو مثال دی، مونږ ته یو سیمبل دی، مونږ ته اگر ټول نه مخکې روانه ده. خو د ټول نه بدبختی دا ده چې ته اوس نوې صوبه غواړې، دلته د بیزی میټر نه څوک نه پرېږدي. زه د بیزی میټر نه لګوم. بیا دویمه خبره دا ده چې دلته به ته خپله ټیکس ریوینیو دا به څنګه جنریټ کړې، ته به خپله ایف سی جوړې، ته به خپل پولیس جوړې، ته به خپل بیوروکراسي او ډېر لوی هیوج کابینه به چلې. دا خلک د ایجنسۍ آیا دومره پیسې راځمه کې چې خپله صوبه پکې وچلی؟ د ټول نه خبره خو دا ده چې موږ د خپلې صوبې سره شامل شو. که صوبې کې موږ شامل شو نو موږ خپل ترقیاتي فنډونه زمونږ زیات شي. په دې باندې چا سوچ نه دی کړی. دا صوبہ بس دویم غټه صوبہ شي په ان ایف سی کې باندې ته ډیره حصہ ورکړی شي د دې د پاره چې کوم پیسې راځي د مرکز لاغه به نور هم سیوا شي د بجلی د ریلیټي پیسې راځي په صوبہ کې هغه کې موږ شامل شو اوس خو موږ سره په خیراتونو زکاتونو باندې پردو گزاره روانه ده هغه هم سو لګي سو نه لګي فرض په چلی شي اربع روپۍ راکي په هغه کې دوه اربع روپۍ ولګي باقي سرکاري خزانه ته لاړ شي نه د لسته چې موږ ته پوسو کو
د باجوړ پارلماني استاذ بسم الله خان وایي ک د قبایلی سیمو راتلونکو لپاره د ټول پښتني ضرورت وي نو هغه دی وشي دا وایي د کورمې له پارلماني استاذ ساجد حسین توري سره موافق دی چې ریفرندم دی د پولیټیکل انتظامی تر څار او واک لاندې نه کیږي
پولیټیکل انتظامی یا گورنر د دغه لاندې کیږي یا خو بیا په کې دغه راځي او د داسې دغه باندې وشي چې باره کې څوک خپل رای صحیح استعمالولی شي چې دغه نه څوک نه منې کوي او نه دار کوي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاذ بسم الله خان د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت پر جوړې کمیټې هم انتقاد کوي چې هغوی له ټول ولس سره خبرې او مشورې نه کوي
پوره قوم سره نه دی ملل شوی زیات نه زیات سل شپږ شلې کسان سره ملل شوی او دا غرض دی چې تحصیل په تحصیل باندې درچانه او د هرې طبقې نه دغه کمیټې ته پوسو دا خو یو هډ کوارټر کې په یو جرګه حال یا پاره کې څوک راغلی او کار څوک را مخې ته شوي دي او هغه کې زیات نه زیات سل شپږ شلې کسان دیږي په دغه باندې خو فیصله کول اخر دی چې برابر نه دي نو ټول قومونه نه دي زمونږ باجوړ کې دوه قومونه دي یو اووه تحصیل دي
خو د باجوړ بل استاذ شهاب الدین خان وایي د ریفرندم یا لولسی پوهان او مشرانو سره د مشورو خبره هم د اصلاحاتو عمل کړکیچنوي دی د تاریخي مثالونو په ورکولو وایي چې په تیرو وختونو کې د هر بدلون لپاره له هیڅ چا سره هم مشوره نه ده شوې
زما په خیال باندې د دې تورو نه به تیر شو د وفاقي کمیټې نه به تیر شو د رینز نه به تیر شو د بازګرانو نه به تیر شو د ریفرندم نه به تیر شو د دې د ټول نغټ مثال زموږ مخې ته دا پروت دی چې دا نظام ستاسو په بلوچستان کې آیا هلته بزګر او د امیدانه ته پوه شوی یا د ریفرنډم شوی دا نظام ستا نافذ په خیبر پښتونخوا باندې تقریبا د 1954 55 پورې دا نظام څلور پنځوس سوه پورې دا نظام په دې صوبه باندې نافذ و آیا دلته دا ریفرنډم شوی او د امیدانه ته پوه شوی او د اتفاقي کمیټې فیصله کړې وه دا نظام په ګلګت بلتستان هم نافذ و دا هلته د چا نه ته پوه شوی دا تپوس ته جزي دا خبره نور هم کړکیچنه کیږي دا بالکل د سیاسي جماعتونو یو غټه غلطي وه چې په هغه وخت کې د تریاتر پاین کې تشوې ده او اوس سیاسي مشران له دا منل په کار دي سیاسي پارټو له دا منل په کار دي چې زموږ یو غټه غلطي بلکې یو غټ ظلم شوی دی چې د آرټیکل 1 لاندې د آئین د اولنی جز لاندې پاکستان ایسته کړل قبایلي علاقه خو بیا د وڅل وختم جز چې رالی نو دې دې ته فکر شو چې را قبایلي علاقه به بیلې او فلانې به ډنګرې به نو دا غلطي دي سیاسی مشرانو مني
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاذ شهاب الدین خان زیاتوي دا د پاکستان د پارلمان ذمہواری او دنده ده چې د قبایلی سیمو په اړه ګډه غونډه وروبولي او پریکړه وکړي
دا د قومي اسمبلی ذمہواری جوړیږي دا د سیاسي مشرانو ذمہواری جوړیږي دا د پاکستان د مذهبي دا د نشتلستانو دا د قومي لیډرشپ اوس دا ذمہواری ده چې دا خلک د اوسه پورې د 73 تاین د لاندې د اوسه پورې دا خلک په چارو کې ساتل شوی دی آرټیکل 247 دی شامل کړی دی په دې آئین کې قومي اسمبلی کې جوائنټ اجلاسونه د پی ای اے دپاره خو راغواړي او د هغه قطر او د عمان دپاره راغواړي د یمن دپاره زه دا سوال کوم چې د پی ای اے سره تړلی به څو سوه کسان چې کوم دی هغه په روزګاره کیږي صرف نه د هغې د مرګ خطره شته نه د هغې د انساني حقوقو خطره شته صرف د بېروزګارۍ خطره ده په هغې باندې جوائنټ اجلاس غوښتلی شو د قبایلو مسله په پاکستان کې د ټول نه ستره مسله ده د ټول نه غټه مسله ده دا سیاسي ګوندونه ولې دا جوائنټ اجلاس نه غواړي په دې باندې چې د دې قبایلو د مستقبل څه فیصله وکړو
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ دوه استازو دریځ واورید تاسو واورېدل چې دواړه استازي د اصلاحاتو پر شکل سره اختلاف لري بسم الله خان وایي هر څه ولس ویل دایمنی خود د خبره قبایلی سیمه په پښتونخوا نه ورګړول کیږي خو شهاب الدین خان وایي د قبایلی سیمه ټوله چارې وس هم له خیبر پښتونخوا چلول کیږي نو که دا سیمه په صوبه ورګړی کړل شي هیڅ فرق نه لري بسم الله خان وایي د اصلاحاتو لپاره د آزاد او رڼا ټول پښتنه یا ریفرندم وشي خو شهاب الدین خان وایي دا ډول اقدامات د اصلاحاتو بهیر لا ځنډوي نو تر ټولو غوره لار دا ده چې د پارلمان په شریکه غونډه کې د پریکړه وشي دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې هم د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی او قانوني سیاست په اړه باسته دوام ورکوو اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر